আর 620
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې مخامنې خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم د افغانستان حکومت د طالبانو د مرستیال مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي طالبانو که سوله غوښتي نو روانه جګړه به چې هره ورځ د افغانانو ژوند اخلي درولی وایي
د افغانستان نوی تصویر دوی له ټولې تنوع سره تروسه نه دی منلی
ملا عبدالغنی برادر ویلي د خبرو له لارې د رواني لانجې پر هواري باور لري په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی
مختلف ډلې ته پالیز خپل نظریات د وخت سره په کتو تغییروي او دوی دغه څرګندونې کوي
په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي دي
ګلوته چې سړی وګوري دی هیڅ اصول ته ژمن نه دی
داسې ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کمی پرې وي جدي ستونزې بدلېږي د افغانستان له کلیو او بانډو راوتلې نامتو سندرغاړي عبدالله مقوري هم نن د کورونا له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې
مر گئے مرا تو
پالمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو سلام محمد صالح د خبرونه چمتو کړی دی
د یو نامه مرستیالې له ولسمشر غني سره د کډوالۍ پر ستونزه بحث وکړ په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه وژل شوې په بیانا کې ډیپلوماتان د ایران پر اټومي تړون بیا خبرو ته کښېني پاپنسن کې د ملګری ملتونو د سیاسي دفتر یا یونام مرستیاله له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کډوالۍ پر ستونزه خبري وکړې یونام په خپل ټوئیټر باندې کې نن لیکلي دی یونام مرستیاله میته کنوتسن دروونو شخړو پر موضوع هم بحث وکړ چې ګڼ کسانې لیوي سیمې بلې ته کډې کولو ته مجبوره کړې دي یونام په پاپنسن کې دروونو شخړو د ختمېدو او د مذاکرو لارې د پخلاینې غوښتنه کړې ده نن د کډوالو نړیواله ورځ ده او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې پاکستان به له خپل نفوذ څخه په استفاده طالبان د سولې با مفهومه خبرو ته وهڅوي د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې
موږ متحقینو چې د پاکستان دولت د مانادار مذاکرو د پیل سولې او د سولې بهیر د بریا لپاره د طالب مشرانو هڅونې او نفوذ ته مؤثر وسایل په لاس کې لري
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي په ننګرهار کې یوه سرچینه وایي په مرکز جلال آباد کې وسلولو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو ووژله د ننګرهار امنیه قمانداني پیشه تاییدوي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دغه پولیسه د سرحدي لوا وه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی څو میاشتې مخکې هم د جلال آباد په درېیمه ناحیه کې د بصیري په نوم یوه ښځینه پولیسه د وسلولو په حمله کې وژل سوې وه د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 1024 وسلوال طالبان وژل سوي دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات په اتو ولایتونو کې سوي دي
په نتیجه کې 1024 ترورستان وژل شوي او تر څلو زیات نور ټپیان شوي د دې تر څنګ امنیتي ځواکونو د خلکو د تګ راتک پر لارو په لسګونو ماینونه هم کشف او شن کړي دي
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په لوګر تخار سمنګان او کابل کې له پرون راهیسې د ځینو پوستو د نیولو او افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه سوې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ضایعه وبلله عبدالله مقوری چې په کورونا وایرس سره اخته کېده وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یو روغتون کې ساور کړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقوری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې وویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولی دی د مړینه د هنر او موسیقي په برخه کې یوه لویه ضایعه ده
ولسمشر محمد اشرف غنی په ویلامیا کې ویلي عبدالله مقری په هنري سندریز او خواجه انداز خلک د وطن آبادی یووالی او سولیز ژوند ته وهڅول د امیر روغتیا وزارت وایي هڅه کوي په روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي ستونزه حل کړي. د دغه وزارت ویان غلام دستگیر نظرینن ازادي رادیو ته ویل په دې برخه کې له نورو هیوادونو هم د اکسیجن مرستې ترلاسه کړي دي.
در حوزه شمال افغانستان
د دوو خیر رسوونکو سوداګرو په مرسته په شمال کې د اکسیجن 200 بالونونه د تاجکستان او ازبکستان لاره افغانستان ته راوړل شو. له پاکستان هم د اکسیجن د بالونونو او تجهیزاتو د واردولو شاهدانو.
شغلی نظری ویل چې د ایران لاره هم د اکسیجن دوه ټانکرونه 13 شپه افغانستان ته راوړل سوي او وزارت وی د غربي ولایتونو لپاره یې له ایران هم د اکسیجن بالونونه رانیولې دي. روغتیا وزارت وی په تیرو 14 ساعتونو کې په کورونا وایرس د درې نوي کسانو بینا ثبت شوی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي. په کاپیسا کې نن د بدني روزنې او ورزش ریاست لخوا یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست امیر عنایت الله هلال ازادي راډیو ته ویل چې دغه جمنازیوم د 50 میلیونه افغانۍ په لګښت د کاپیسا په مرکز کې جوړ شوی. د زیاته کړه چې دغه جمنازیوم پر یو وخت د 300 کسانو د ناستې ظرفیت لري چې د یو کال په موده کې جوړ شوی. مذاکره کوونکي د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 د کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره خپلې خبرې بیا پیلوي. تبدسل کې د چې راپورونه وایي لا هم پر ګڼو عمده مسایلو اختلافات پر ځای پاتې دي. نننۍ خبرې د هغو مذاکرو لړۍ ده چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه پکې ښکیل دي او له اپریل میاشتې په ویانا کې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د هغه تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د روسیې مذاکره کوونکي میخایل اولیانوف په خپل ویټویټ کې ویلي د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره ګډ کمیسیون نن بیا سره ګوري. په افغانستان کې خلک نن یکشنبه تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې خپل رائے کاروي. روس له هغې چې افغانستان له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه په دغه هیواد کې له څو میاشتو کړکیچ او شتر رسېدلی و. د افغانستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د اپوزیسیون د لاریونونو او مخالفتونو له کبله تر وخت مخکې د پارلماني ټاکنو اعلان وکړ. دغو ټاکنو ته د رای ورکولو تر 2000 زیات مرکزونه پرانیستل شوي. په دغه هیواد کې 2 میلیونه او 6 لکه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. اټکل کېږي چې د دغو ټاکنو لومړنۍ نتیجه نن ناوخته اعلان سي. په برازیل کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 1500 واوښت. له دې سره برازیل د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته دویم هیواد سو چې په کورونا وایرس ډیر کسان پکې مړ شوي دي. په برازیل کې د مړو شمیر پرون په داسې حال کې تر 1500 واوښت چې په زرګونو کسانو د کورونا وبا د مهارولو لپاره د ولسمشر ژایر بالسونارو پر اقداماتو د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 300 میلیونو ته رسیدلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4 شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 سلرویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 دوویش. او جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتویش.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو د خبرې دوه سلسله پیلېږي. رازو لومړنۍ موضوع ته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دې نفوذ څخه په استفادې باید دا ډله د سولې رښتینې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان کې د هیواد سولې هڅې مخته وړي. دا هم په دې خاطر چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. قریشی دا خبر هم کړی ده چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشتي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې دننه یو واحد لوری رامنځته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز پلاوی د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. ښاغلی هیواد د شاه محمود قریشي دې خبرو ته ځواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینې همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډېر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونې داسې مهال دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل ګاونډي یعنې افغانستان پر وړاندې بدله شوې او د راتلونکي داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. ښاغلي قریشي دا رد کړ چې ګنې هېواد په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کېږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغم درول لوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرض د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر وایي دوی د خبرو له لارې د روانې لانجې پر حل باور لري، خو د خبرو د بریا لپاره د دوحې د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کوي. هغه هوکړه چې دې ډلې د تیر کال په فبروري کې له امریکا سره کړې وه. پاینال کې د افغانستان حکومت بیا د طالبانو د مرستیال مشر د وروستو څرګندونو په غبرګون کې وایي طالبانو که سوله غوښتي نو روانه جګړه به چې هره ورځ د افغانانو ژوند اخلي درولې وایي.
د طالبانو دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د هغې جګړې په توپیر چې د افغانستان زیاته برخه یې نیولې خورا نرم لیکنه خبره کړې. خغلی برادر لیکلی د خبرو لالارې د ستونزې په حل باور لري، خو د سولې خبرو بریاي د دوهې د هوکړې د عمل کېدو تر څنګ د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو په وستو پورې تړلې بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په لیکنه کې د افغانستان په راتلونکي نظام کې د ټولو افغانانو ګډون برابرۍ او انډول ته هم اشاره شوې او لیکي دوی د اسلام دین او د افغاني ټولنې د عناناتو په رڼا کې د نارینه او ښځینه وګړو ټولو حقونو لکه د بیان ازادي، ښوونه او روزنه، کار او نورو ته ژمن دي. عبدالغنی برادر په راتلونکي نظام کې د لږکیو حقوقو د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې غواړي پرېږدي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. خغلی برادر دا ډاډ هم ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي او نه به هم د افغانستان په چارو کې چاته د لاسوهنې حق ورکړل شي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو بنسټونو مرستندویه ادارو او کارکونکو د امنیت غږ هم پورته کړی او له ځوانانو یې غوښتي چې خپل وطن کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي طالبان هغه څه چې وایي باید په عمل کې وښيي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دوی ته توافقنامې را ورسته د امریکایانو د خروج تر اعلان را ورسته د دې پر ځای چې افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرېږي طالبانو دا جګړه شدیده کړې. په دې معنی چې دغو شیانو ته چې ملا برادر یې وایي دوی عقیده نه لري د افغانستان نوی تصویر دوی له ټولې تنوع سره تر اوسه نه دی منلی. طالبان فکري لحاظ باندې دې ته نه دی آماده شي او کثرتګرا ټولنه شي په کې جمهوریت وي، د بیان ازادي وي، د ښځو حقوق بشري حقونه وي، مطبوعات ازاد وي، فکر اندې ته نه دی آماده.
د افغانستان حکومت د دوهې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله بولي، خو د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ په اړه یې لاله وړاندې څرګندونې کړې او دا کار یې د دې ډلې لخوا د جګړې د دوام پر مهال ناشونی بللی. افغان حکومت له دې وړاندې نږدې 5,500 طالب بندیان له بنده آزاد کړي او دا ژمنه یې ترې اخیستې چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي، خو اوس دا خبره هم کوي چې له آزاد شویو بندیانو ډېر یې بیرته جګړې ته تللي دي. هغه خبره چې طالبانی نه مني. ښکاره د طالبانو دا مهم مشر داسې مهال د جګړې د پای لپاره هیله بخونکي لیکنه خپروي چې هره ورځ د جګړې له لارې د څو ولسوالیو د نیولو او همدا ډول افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلي اوښتو خبره کوي. د ډلې همدانن د بلخ د چهار بولک او د تخار پر یو شمېر ولسوالیو د ولکې ټینګولو خبره وکړه، خو افغان حکومت بیا وایي د طالبانو لږ پرمختګ د دوی د بری په معنا نه دی. کورنۍ چارو وزارت وایاند طارق اریان
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای
امنیتی ځواکونه د جګړې په ګرمو سنگرونو کې دي. اجازه به ورنکړي چې په تلپاتې ډول یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي چې نیولې دي، مونږ یې د بیرته نیولو پلان لرو او د طالبانو د ځپلو پلان عملي کیږي.
د میلو لومړۍ نیټې وروسته، یعنې هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې د خپلو عسکرو د ویستو اعلان وکړ، طالبانو جګړه چټکه کړې. د ډلې اوس مهال نږدې دېرش ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي ځینې سیمو کې ځواکونو تکتیکي شاتک کړی او دا د طالبانو بری نه دی.
په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر دا خبره چې د لانجې پر سوله ییزې حل لارې باور لري څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي؟
تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ په موضوعاتو کې ډېر ستر موضوعات تر اوسه متاسفانه ګوندي او هغه څه چې باید مخکې تللي وای هغه څه مخکې نه دي. نو همغه دا چې مختلف ډلې ټاپلې د افغانستان د حکومت په شمول همدارنګه د طالبانو تحریک خپل نظریات د وخت سره په کتو تغییروي او دوی دغه څرګندونې کوي. متاسفانه په شروع کې د دغه ستونزې حل باید خپله د امریکا متحده ایالات پیدا کړي، چون په راست کې دوی ول. اما امریکا متحده ایالات د دې پر ځای چې خپل د لومړني اساینمنت یا کورنۍ دندې لپاره د پایتکی کېږدي، نورو اساینمنټونو باندې کار وکړو. زه د نتیز خبرې مثلا خپل د امریکا د نظام لخوا طرفونه دې ته اړ وستل چې دوی د جګړې د ډګر په اصطلاح قهرمان او ورون کې ځان وګولي. په داسې یو حالت کې د دې موضوعاتو پریښودل او بیرته نوي تصمیمونو باندې فکر کول د بایدن نوي نظریات، دا ټول هغه څه دي چې ارزښت د دغه خبرو اترو تر پوښتنې لاندې راولي او بیرته هغه نتیجې ته چې موږ په تمه یو نشو رسېدلی.
کله چې د سولې خبرې مطرح کېږي او د لانجې د هواري لپاره د سولې پر خبرو تاکید کېږي، د سولې په خبرو کې خو ډېر مسایل راپورته کېږي. تر اوسه پورې طالبانو له ډېر لوري پر دوی انتقاد دی چې د سولې خبرو ته لیواله نه دي، او ان د افغانستان لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا د سفارت شاه ظفر او سرپرست راس ویلسن څه موده مخکې وویل چې طالبان واضح پلان نه لري د افغانستان د راتلونکي لپاره څه ډول نظام غواړي. طالبان څه ډول سوله غواړي او آیا فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول د میز پر سر ایښي دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ اول خپل راس ویلسن د خبرو پوښتنه باید خپل د امریکا متحده ایالات ورکړي. کله چې موږ او تاسو دا نورم دی، حقوقي نورم دی، چې کله موږ د کاغذ پر مخ یو څه د تعهد پاڼې کوم یا د قرارداد کوم یا د هر څه کوم چې موږ یې تیارو، هغه ځان لپاره ځانګړي ماده لري، ځان لپاره حدود لري. دغه مسایل چې اوس دوی پوښتنه کوي، دغه پوښتنې باید هغه وخت د کاغذ پر مخ چې کوم توافق پاڼه د امریکا سره دوی لاسلیک کړه، هغه وخت باید امریکایانو په دې باندې فوکس کړی وای او د دغه پوښتنو لپاره واضح ځوابونه باید په دې کې درلودای.
آیا فکر کوي چې پر طالبانو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوی؟ په تیر بیا د پاکستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي په افغانستان کې سوله غواړي، د جګړو تر څنګ فکر کوي چې دوی به د سولې لار هم په زغرده مخ ته یوسي؟
دا خو واضح ده چې طالبانو ته هم دا معلومه شوی چې د جګړې له طریقې هیڅ امکان نه لري، ځکه چې امریکا مکمل او دین دلته نور هیوادونه دي چې کېدای شي هغوی په نحوې د طالبانو د حملاتو دفاع وکړي یا نور کسان دغلته مصالح کړي چې د طالبانو په وړاندې وجنګېږي. نو بالاخره دا خبره طالبانو ته هم جوته شوي چې د جګړې له لارې د ټول افغانستان تسخیرول او نیول دا اسانه کار نه دی او شونی کار نه دی. او بل په عین وخت کې نړیوالو هم په طالبانو فشار راوړی او افغان حکومت هم چې بالاخره د جګړې لپاره د پای ټکی کېږدي. خو بدبختي دا ده چې هم د هیواد دننه موږ تر اوسه خپل منځي اختلافات هم پر ځای دي چې دغه ملي ارزښت تر اوسه د ملي ارزښت په شکل نه ګورو او خپل منځي مشکلاتو ته پام کوو.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی د ملا عبدالغنی برادر د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر هغو اوریدونکو نظرونه به واورو چې ډېرې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي.
نوم یې کریملا دی د روزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو فلحال. اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دی، ځکه دوی د خلکو سره سختي کوي. مثال متعلمین دي، محصلین دي، هغه په ازادانه ډول سره نسي کوی چې خپل مخې ته یوسي او خپل کاروبار څنګه دولت په ساحه کې کوي هغه رقم دې وکړي، ځکه دوی پر عرشې باندې را ګرځوي چې دا کار د اسلام خلاف دی، دا کار د رواج خلاف دی، دا کار د زموږ د کلونو څخه خلاف دی.
نوم یې نثار احمد صفان دی، کندهار کې اوسېږم. لکه څنګه چې ملا برادر دا ادعا کړې وه چې موږ سولې ته ژمن یو، خو د دې دغه هممهالو پرېکړو ته، هممهالو جګړو ته چې سړی وګوري، دوی هېڅ سولې ته ژمن نه دي، ځکه چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر کونج کې جنګونه هممهاله روان دي.
نوم نورلا دی، ننګرهار اوسېدونکی یم. که څه هم طالبانو چې ویلي دي چې په افغانستان کې به سکان یا هندوان او دې ته ورته مسلم امریکایانو سره جکار کړی، دغه خلک به خوندي یا دوی ته څه نه وایي یا موسساتو ته، خو زه فکر کوم چې طالبان به دوی خپلو ژمنو ته پاتې نه شي. دوی چې څه وایي په هغه کار باندې باید دوی عمل وکړي او روانه جګړه دې پای ته ورسوي ودروي.
نن مې نثار احمد دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. دا بې معنی خبره ده چې دوی وایي چې موږ سولې ته ژمن یو. په قطر کې د سولې دپاره ښه زمینه برابره ده چې دوی لوړ سلته سوله وکړي. کاغنه یې دوی په ترکیه کې، یعنې په استنبول کې غټه غونډه وه، هغه کنفرانس جوړېدی چې هغه به د افغانستان برخلیک کې ټاکل کېدی. هلته دوی د هغه څخه انکار وکړ پاتې سوله. که چېرې دوی یو خو دوی ښځو ته بېخي اتیا کلن لس فیصده حق هم نه ورکوي، د هغو د حقوق نه ورکوي، او پاتې د سفارتونو خبره هغه خو دوی بېخي امنیت نسي نیولی، ځکه دوی جنګیالي چې دی راځي یوازې د وطن د جهاد په نامه یې ولاړ کړي دي. جنګي دی، یعنی هغوی هېڅ روزنه نه ده لیدلې، څنګه بیا هغه د سفارتو څخه بیا ساتنه څنګه وکړي؟
السلام علیکم، نصیب الله احمد، کندهار ښار اوسېدونکی. پر دې برابر به ووایي چې دوی مخکې هم ډېرې وعدې کړي دي، یعنې تر اوسه پرې په هغو باندې عمل نه دی کړی. نو که چېرې دوی په هغو باندې عمل وکړي ډېر به ښه وي، او که د تېر په شان باندې بیا وعده خلافي وکړي دې ته په وخت جواب ورکړي.
روختیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
تاسو ښکاری چې په کابل کې د اکسیجن کمی پر یوې جدي ستونزې بدلیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې روغتونونو ته پر کووید 19 ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دوی امکانات محدود دي. په عین حال کې د کووید 19 د یو شمېر ناروغانو کورنۍ وایي په کابل کې هم د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده، او آن د یو بالون اکسیجن بیه 15,000 افغانیو ته ختلې ده.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډېر شمېر ته په پام سره د یو شمېر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسېدونکی کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولی، او په بازارونو کې د اکسیجن بیه ډېره لوړه ده.
دوی داسې وایي مونږ سره اکسیجن نشته، تر تاسو مونږ ته اکسیجن پوره کوي. دولتي شفاخانې داسې واشي په ورځ کښې مونږ ته 3 لیتره لا 4 لیتره اکسیجن را کوي. نو زما مریضان شخصا زما مریض د نورو مریضانو څخه خو داسې زه په خپلو سترګو حال ګورم. زه په شپه ورځ کښې یعنې تقریبا 4 لک بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه چاله ته ورته په پیسو باندې اخلم، څه ورته د شرکت نه راوړم. یعنې زه دومره ګاز له شرکت ته نه راوړم لکه څومره چې ما ته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي، زه په 10 روپۍ باندې هم اخلم، ځکه دلته ما ته مریض پروت ده.
دوی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې سا ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده، خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوي، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده.
خود روختون فعالول ده حل لارانه ده پتول الیلیو بستر پی اجاده ولی که دروختی وزارت سنزه نلری مرد اکسیجن پا برخه کی
خدا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجرو په خبره په کابل کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول 30 ټنه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي وویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربېره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,03,921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 2,215 تنه ترې مړ شوي دي. د یادونې ده چې په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس له امله د مړ شویو په شمېر کې یو شمېر مشهورې څېرې هم شامل دي. نن مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د دغې ناروغۍ له امله سا ورکړه. هغه د افغانستان د راډیو تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه تصویري او غږیزې سندرې لري او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مړینه یوه لویه فرهنګي ځایه بللې ده. د نوموړي مینهوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ده په مړینه خواشیني ښودلې ده.
دغه راز مو واورېدل چې نامتو سندرغاړي د افغانستان عبدالله مقری هم نن د کورونا له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته و نن په کابل کې په یو روغتون کې سا ورکړ. د افغانستان د ولسمشر په ګډون یو شمېر لورو د ښاغلي مقری پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغه د افغانستان د هنر د موسیقۍ لپاره لویه ضایع بللې.
دا وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن
که څه هم دا رغ نور د تل لپاره خاموش سو خو سندرې به د افغانانو په یاد پاتوي. د افغانستان د موسیقي مشهور سندرغاړي عبدالله مقری چې له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر وو د یک شنبې په ورځ د جون په 6 نیټه وفات سو. د ده زوی میرخان د خپل پلار د مړینې خبر پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړ. ګڼو افغانانو پر ټولنیزو رسنیو د عبدالله مقری پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. ارګ ماڼۍ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د هیواد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله لیکلي عبدالله مقری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالی روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هر سیمې کور او خپل مینوالو ورسول. مړینه د افغاني هنر او موسیقي لپاره لوی ځای اده.
لای زړ گئی ټول سوای نه ده د ملت دښمن افغانان ولی کتل کدو دخل بنو لمبو ته باور ده.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هارون شخانسوري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هیواد خورژبی هنرمند عبدالله مقری ملي او حماسي هنرمند وو چې د سولې او وطن د شیرازي لپاره یې سندرې ویلې او د خپل هنر له لارې د جګړې او تاوتریخوالي ضد مبارزه کوله. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم هم پر ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مقری د مړینې په تړاو لیکلي حماسي هنرمند عبدالله مقری به په خپل جادویي ژغ سره تل په خپلو حماسي سندرو کې ولسونه له هیواد سره مینې او خلوص ته هڅول او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت غونډې به یې په خپل کنسرتونو سره تودې ساتلې چې مړینه یې د هنر او فرهنګ په ډګر کې لویه ضایع ده. د هیواد مشهور سندرغاړي ګودر ځاځي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی ولسته دی یو عمر په هنري انداز چیغې او نصیحت وکړ خو لا سم سوی نه دی تا خپل مسؤلیت ادا کړ.
یو می فضل کی ارمانونه بل ځوان دنو مرګ مرا ځوختی
د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم د عبدالله مقری پر مړینه خواشیني څرګنده کړي او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي مقری صاحب په خپل خوږو سندرو کې د پښتون افغان وطن د ښکلا ذکر کاوه او پښتني خاورې د ناموس په څادر به تل د ننګ ګلونه راشکل. د هغه مړینه د پښتون فن لپاره یو لوی ځای اده. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی هم پر خپل ټویټر باندې لیکلي دی: خورجیبي او حماسي سندرغاړي د افغانانو د رښتینولۍ، ملي غرور او ارزښتونو استازیتوب په ټینګه ترسره کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړي ګلبدین نایب هم پر خپل ټویټر باندې د عبدالله مقوري د مړینې په تړاو د تسلیت پیغام خپور کړی دی. دا خبری مجله هم دومره و. د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله پاتې ده. په توشیبو کې زما همکار وړاندې کوي.